په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د زمري اسد 13 اگست میاشتې 9 په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویبپاڼې کې پرون سهشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 50% زیات سی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال څخه باندې 1500 کسانو سره د دوی په بسیاینې کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه، دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې 2 سرتیري او 3 افراطي وسلول وژل سوي دي. د بلوچستان د ازادي پوز چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده، په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د 2 پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل سول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نښته وسوه چې 3 مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل سول او 2 سرتیري ژوبل سول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یوه چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلولو ډزې وکړې او 2 سرتیري یې ووژل. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. د اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټن توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 1 څلویښت پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړې دي. انسیا خبري اژانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزله وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د رویټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12مه نېټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20مه پیل سوی، د 2 ټیمونه برخه لري. ټاکل سوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20مه وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدو له کبله د اړو کسانو شمېر 50% زیات سوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې طالبانو له 3 ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل په کار نه دی. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي تر تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک هډې ته ورغلی. د خپرونې په 2مه نیمایي کې د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشره غلست ورزود راپورونو برخه ته د ژغورنې نړیوال کمیټې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د بشري مرستو د کمیدو له کبله د اړو کسانو شمیر 35% زیات شوی. دغه کمیټه د اقلیم بدلون او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کمښت د افغانستان د اقتصادي بحران یو عامل بولي. دا به داسل کېده چې ځینې کسان وایي د نړیوالو مرستو کمیدل به د دې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې راپور کې پر همدې مسلې بحث شوی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د بشري مرستو د بودیجې له کمیدو وروسته د افغانانو د اړتیاو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ 30 میلیونه افغانان مرستو ته سخت اړتیا لري. دغه کمیټه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو کمښت، د اقلیم بدلون او خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د افغانانو د اړتیاو د 35% زیاتېدو لاملونه بولي. د دغې کمیټې د راپور له مخې سږ کال دوی له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 30% بودیجه ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 40% و او د روان کال له جنوري تر اپریل میاشتې د بودیجې کموالی د دې لامل شوی چې 2 میلیونه کسان د تیر کال په پرتله لږ بشري مرستې ترلاسه کړي. IRC دا هم ویلي چې په افغانستان کې 80% اړمن ښځې او نجونې جوړوي. په افغانستان کې د IRC مدیرې سلما ابن عیسا په یوې اعلامیه کې ویلي هغه خلک چې پخوا یې دندې درلودې او پر ځان بسیا و اوس پر بشري مرستو تکیه کوي او ډیری کورنۍ نور خپل د خوړو د تامینولو توان نه لري. نوموړې دا هم ویلي چې له نن څخه 2 کاله وروسته به د افغانستان اقتصاد له نړیوالو سیستمونو ووزي او 28.8 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان له خپلو ستونزو شکایت کوي.
از روز کې طالبان پایشه تا کابل مان کې نه رفتیم وظیفه، نه شوبره دیدیم، نه دفتره دیدیم، ناظری، نه معاش.
د غزنی ولایت اوسیدونکې صابره وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاره او په کور ناسته ده. د دې په خبره نوموړې په تېر جمهوري نظام کې پوځي افسره وه او 20,000 افغانۍ معاش یې درلود. صابرې د خپل ژوند د اوسني وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط اقتصادي مو زیات خراب است، حتی نمیشه میوه او ترکاری.
زمونږ اقتصادي حالت ډیر خراب دی، ان میوه او ترکاری نشو اخستلای. د ماشومان زړه کیږي، کناروغ شي ډاکټر ته نشم وروړلای. همداسې پریږدو څو خپلې خشي. د ټولو حالت همداسې خراب دی، ډیری وخت د څو میاشتو کرایه په مونږ پاتې کیږي. کنړیواله ټولنه خپل مرستې ودروي، انساني تلفات په افغانستان کې زیات شي.
نه یا قد کنه واقعا تلفات انساني د افغانستان بسیار زیات میشه.
نصیفان په کابل کې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې استاد و چې د طالبانو حکومت لخوا د سرګونو نورو ښځو او نجونو په څیر له کار کولو منع شوې ده. دا وایي چې کور کې د ډوډۍ ګټونکی نه لري.
وضعیت اقتصادي خیلی خراب دی، چون د یک خانواده
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی، ځکه په یو لسیز کسیز کورنۍ کې ژوند کوم. د نظام له بدلون وروسته په کور کې ناستم او اقتصادي وضعیت مې لا خراب شو. شرایط خراب دي، کار نه پیدا کیږي. د اقتصاد کچه مو مخ په کمیدو ده، ځکه مرسته نشته، کار نشته.
شده میره چون کومک نیست، وظیفه نیست.
د اقتصادي چارو په اثر حافظي د افغانانو د اقتصادي ننګونو اصلي لامل په سیاسي تعاملاتو کې ستونزې ګڼي.
مشکل اساسي مشکل در تعاملات سیاسي
بنسټي د ستونزو په سیاسي تعاملاتو کې ده. یو ځل د سیاسي تعاملاتو غوټه خلاص شي، دا به په یاد ولري چې افغانستان به په یو صنعتي تولیدي او صادراتي هیواد باندې بدل شي.
صنعتي تولیدي او صادراتي تبديل خواهد شد.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون ګڼو کسانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې په وار وار ادا کړې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت یوازې 5 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وشو ده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کېدل په کار نه دي. په فرا او بغلان کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز له امله اندېښنه ښودلې. مایکل مککال د سه‌شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری ترمنځ له لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مککال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دی. په همدې حال کې په فرا ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له لسو کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمېر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مککال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کلو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پرسی چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بي غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا هماغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورسته بلل کوي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دو کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویه ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملینې د دوی کارونه تر اغېز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوې چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمنو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بیلابیلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویو ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي ته دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سیداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منځلو په مرکزی بانک د مسلکی کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپل چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل استداد داسې محل دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړکې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپېتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ تو کوکنارو کښت او تر خواهی د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی و چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت او په پاکستان کې د نامنې په وروستیو پیښو کې د افغانانو د خپلتیا په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خبره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له دمخ کې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندې نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړېګوتونې سو خپل امنیتي تدابیر موټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امنیتی چارو پو اسدالله ندیم وای
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعی صورت د نشو ویل کې دی چې افغان طالبان دی پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وحڅوي. ځکه افغان طالبان په هیږي چې دا مسله خطر پیښول شي. ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درکوي.
مسله بسیار جدي سي طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریخي لري. ځکه د خبره دغه هیوا تل مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کړي. د سیاسي چارو پو سمی یوسف زی به وای
بهتره ده چې دوی ډیپلوماسۍ لاري د پټي ډیپلوماسۍ لاري دغه مسائل حل کړي او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپل داسې قوت نه ده داسې حکومت نه ده چې هغه دا غوره وګڼي چې نور هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه وژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. د دې وړاندې په 13 مې میاش کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتی منسوبین وژل شوی وو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیریدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسی سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیولاستان اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې سنتکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانی کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفاع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ یې د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلی. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي، خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبرې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیان او د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همدارس له بندیان او د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدار از د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅه روان دي.
نو موري دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړی شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هشان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوې دي، خو په خبره له هم 1 میلیون افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نو موري دا ونویل چې دا کډوال په خپل خوا ستانه شوې کې د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه وی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره خپل خواړو وېستلی. پر افغانستاني طالبانو لوکمنې دوه وروسته یو زلبیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څول دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پوسی. دوی امنیتي، اقتصادي او نور ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځلې د دې نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 2000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکا او ما سره دا کرایه نشته چې زما ته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه م نه ده چې زه ونه جاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی کم بیشتر بود. در جامعه ترکیه مبشر یک شرایط بد زندگی داشته. شما
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وې، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس دې یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې په لاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و ماړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مودې طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو دې راپورټر خپرېدو پورې ځواب نه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2.3 میلیون زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندې په نورو مراسمو کې ترسره کیدونکو دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړي او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. دا هم راپور
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک حیران کړي دي.
زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراب کار خستل کی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چتک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چی ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته کی گی او خادی پا غم بدلوی. غلام علی را تاویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانان شته چې د دقیق رواجونو په وجه نه چني شي برداشت کوله، زاړو شو دغه څه نه کېم دغه سپاتې د څه رواجونو چې هغه د یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وس نه بار دی. یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تګ ټیکټ هغه څه مساری په خودل د رواجونو وس هغه نه لري. خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي ک یو چاله به جان مازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه داغه وجنه بر ټول خلک ورته د خلک وایي چې رواج نشه کوله، حج به نه کوله، رواج نشه کوله،
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاصه کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یادو رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلي چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تختولی دی.
ډیرو خلکو نه حج په دې باندې پاتې واده کول ډیر اسانی اور واجو نو دې ته خلکو رسول چې دا واده نه پاتې همدارنګه د مړي کمن د بند ډیر اسان
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یاد دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.